روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. پښتورګي د انسان د بدن یو مهمه برخه ده، خو همدغه برخه بیا کله ناکله ډبره جوړوي چې سخت دردونه لري او د انسان ژوند ورسره تریخیږي. د پښتورګي پر ډبرې سربېره د وجود دغه برخه نورو کومو ناروغیو سره مخ کېدلی شي. د مارچ 14مه د پښتورګي نړیواله ورځ ده. سږ کال شعار هم دا دی چې آیا ستاسو پښتورګي روغ دي؟ په همدې پلمه موږ هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د پښتورګو یا ګردو په عامو ناروغیو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د کابل په الحیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي متخصص ډاکټر نعیم جان مومند. لنی کمرغه چې ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه، کور ودان چې موږ بلنه مو ومنله. راځي پیل دینه وکړو چې پښتورګي یا ګرده د انسان په بدن کې څه دندې ترسره کوي.
کوم تاسو ته د سټوډیو کارکونکو ته او ریډونکو ته کتونکو ته ټولو ته اول باندې تراشو چې انسان چې د دوه ګردې لري او د ګردې دنده په د انسان په جسم کې یو دا چې کوم انسان موږ په خوراک کې کوم شی نه خورو، نو دا چې کله د هغه میټابولیزم کیږي، یعنی په اسلام باندې چې کله هغه جذبتیږي زموږ وجود ته او کیمیاوي عملونه منځ کې راځي، نو داسې د خو شیانو سره سره ځینې فاسد مواد یا چې نقصان دي شینې وي هغه هم جوړیږي. نو د ګردې دنده بیا دا ده چې دا شینې د وجود نه د تشو بولو په واسطه باندې وباسي، او ورسره په د ګردې داسې ځینې دندې لري لکه د وینې په جوړولو کې ډېر دغه لري رول، فعال رول لري، د وینې په صفا کولو کې لري، د وټامین ډي چې دی د انسان په وجود کې د هغې په اکټیو کولو کې ډېر رول لري، د انسان د جسم په چې څومره اوبه باید د انسان وڅکي څومره د هغه د جسم حصه شي او اضافه اوبه د وجود نه د هغه کې هغې کې ډېره ضروري دنده ده. او یو مهمه دنده بله دا ده چې موږ چې کوم شی نه خورو په دې کې داسې تیزابیت ځینې شیانو کې وي، هغه د وجود د وینې د تیزاب سطح نورمال لیول کې ساتل دا هم د ګردو یو مهمه دنده ده. او د دې نه علاوه نور هم ډېرې وړې وړې شته، خو دا مهمه دنده باندې کوم خبرې کوم دا په زیاتې ښه وي ځکه چې اورېدونکي به یاد مو ساتلې شي.
او کور بدن ډاکټر صاحب رښتیا هم چې د پښتورګو دنده لکه د انسان د بدن د نورو برخو په څیر ډېرې دي او ډېرې پیچلې دي، خو خدای چې تاسو هغه عام ته اشاره وکړه، مشهور ته اشاره وکړه چې د اوریدونکو په ذهن کې هم پاتې شي. ډاکټر صاحب کله چې په افغانستان کې د پښتورګو یا هم د ګردو د ناروغیو یادونه کیږي، نو د پښتورګو ډبره یا هم څنګه ګرده چې ورته وایي دا یې په سر کې ده، دا شاید نور ناروغي هم په افغانستان کې د ګردې عاموي یا په عاموي یا په نړۍ کې، اما د دغه ډبرې یادونه ډېره کیږي. الګ زر به په همدې باندې تم شو. ممکن اوریدونکو هم وړاندې په دې اړه باندې خپلې پوښتنې ولري، ځکه پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې دا موضوع ما پوسټ کړی و نو ګڼو اوریدونکو پر همدې مسله باندې پوښتنې پریښوي. دغه د پښتورګو ډبره یا تیګه دا څه ډول پروسه ده، څه ډول جوړیږي او ولې رامنځته کیږي د انسان په پښتورګو کې تیګه؟
دا ډیره مهمه او ښه پوښتنه ځکه ده چې دا ډیره عامه ده، ټول نه زیاته د ګردو هم دا تیګې چې دي دا د ټول نه عامه ناروغتیا ده د ګردو. یو خو دا د اوله وجه چې افغانستان د دنیا او د نړۍ د خط استوا سره چې کوم ملکونه دي پاسو لاندې اکویټور سره، دلته خو دا نور ډېر مستقیم راځي، نو دا علاقې موږ ګرمې موسم هم لرو او ډېره ګرمې هم لرو، نو د دې د وجه نه کله چې د ګرمې په موسم کې اوبه کمې وڅښلی شي یا داسې مواد وخوړل شي چې هغه کې د تیګو جوړولو هغه کوم مواد پکې وي لکه کلسیم پکې وي یا مګنیسیم پکې وي یا اکزالیټ پکې وي، نو دا شی نه چې کله ځي په دغه علاقو کې چې هلته بیا اوبه هم پاتې نه وي او نور خوراک شینو کې ملاوټ او شینه وي، د هغې د وجه نه دا تیګه ډېره عامه ده. تیګې بیا د ګردې چې دي دا څو قسمه دي، یعنی هغه خو چې دغه کله عملیات وشي یا د لیزر په واسطه باندې اندوسکوپي په واسطه باندې لرې شي بیا چې موږ چک کړو هغې نه معلومات کېږي چې دا اوس کومه تیګه ده. بیا ایټیالوجي چې موږ ورته وایو په اسلام باندې یا د دې چې کوم عوامل دي هغه هم بیا فرق کوي، خو ټول نه نورمال اتیا 50% همدغه کلشیم اکزالیټ تیګه ده، کلشیم په دې کې عام ده. او د دې خلکو په ډیر عوامل دي، خو یو وجه دا وي چې کوم خلک تیګه جوړي هغوی په تشو بولو کې ادرار کې کلسیم د نورو خلکو په نسبت یو څه زیات درکېږي اوزي په تشو متیازو کې. نو بیا یو بل شی هم دی کاربوهایډریټ، هغه داسې خوراکونه اوسه کړو چې هغه کاربوهایډریټ هم ولري، لکه پالک شو او دا شنه سبزي شو، ځینې داسې شیونه دي. نو بیا امکان لري چې دا دواړه سره یو ځای شي او که اوبه هم کمې وسکلې شي نو د تیږې دغه ورکړي. بیا که تاسو بله پوښتنه لري چې د هغې یعنی سره کم درد کوي یا تبه لري، چې هغه د هغې چې کوم کلینیکل پکچر دی هغه د پس خبرې کوو.
او ډاکټر صاحب، دې ته وروسته راځو. فقط همدې بحث کې غواړم زه لږ زره تم شم چې تاسو یادونه وکړئ چې ګرمۍ یو لامل دی چې دغه تیږه رامنځته کیږي، د اوبو نه څښل بل لامل دی. مثلا سړی په ګرمۍ کې دوامدار اوبو نه څښي، دا ممکن دی باعث چې تیږه رامنځته شي. او بل د پاکو اوبو نشتوالی خپله مثلا یو لامل دی. او دغه کلسیم او مګنیزیم د دې خوړل دا په کومو موادو کې دی؟ یعنی په مجموع کې له خوړو سره احتیاط سړی باید وکړي، او اوبه هم باید سړی منظمې واخلي، پاکې اوبه، ځکه که چیرته پاکې اوبه نه وي هم د دې تیږې لامل کېدلی سي. نو دغه کلسیم او مګنیزیم یادونه مو وکړه ډاکټر صاحب، دام په کومو خوراکي توکو کې شته او کنه؟ دا
بالکل دام ښه پوښتنه ده. اول خو ټول دغه دا زمونږ د انسان د هډوکي چې دي دا ټول د کلسیم نه جوړ دي، او کلسیم چې دی ډېر عام په ډېرو شیانو کې دي، خو کم چې دغه دي ماسته دي شوده دي او دغه شینه دي چې دا یعنی کوم دغه نه چې راځي ډېری پرورو سیمو ته د غوا او د وزې نه او د شینه چې راځي. که چېرته یو څوک کلسیم بیخي ونه خوري دا هم نقصان کوي، ځکه بیا به د دې هډوکو نه کلسیم راځي. نو اصل کې په دې کې مهمه خبره دا نه ده چې کلسیم څومره وخوري څومره ونه خوري، چې کلسیم کرام شي په وجود کې دومره اوبه سړی اوس کې چې هغه په یعنی حل شي په هغې اوبو کې، نه چې هغه هلته کلک پکې دغه شي پرسیپیټیټ په وسیله باندې یا هغې نه تیږه جوړه شي. نو دا کلسیم چې دی په ډېرو شیانو کې شته، خو د کلسیم نن سبا د یورولوژي چې کوم پروفیسران دي کوم مرجع دي چې دا ګایډلاین جوړوي لکه یورپین اسوسیشن آف یورولوژي، هغوی دا هیڅکله نه وایي چې تاسو کلسیم مخ بند کړئ. کلسیم دی وی خو چې وګور سره دومره اندازه کې اوس کې. بله خبر دا ده چې دا په هر چا کې کلسیم تیږه نه جوړي، هغه خلک چې ال سي تورماندي دي ته زیات امکان دی چې هغوی ته وشي، لکه چا پلار کې شوي یا مور کې شوي یا خاندان کې شوي، هغوی به د مخکې نه خپل چیک اپ وکړي چې دوی ته کوم داسې شکړه د مشکل شته او که نه. او چې کله هغوی خلکو ټسټونه وکړي نو بیا هغوی ته مونږ د مخکې نه نه صرف دا چې د اوبو ډېر څښل او داسې نورې دوایانې شته چې مونږ یې ورته خودی شو، هغوی ته بیا تیږه نه جوړېږي. نو دې لپاره عامه پوهاوی اویرنس پکار دی چې کوم خلک تیږې ته پرون وي هماغه خلکو ته ډېر توجه پرې وشي، او عامو خلکو ته هم دومره اوبه ورکړل شي چې هغوی هم تیږې جوړې نه کړي.
و کور ودان ډاکټر صاحب، معنا دا چې د تیږې په جوړولو کې ارسیات ډېر رول لري، که چیرته د چا پلار مور یا مثلا انی بابا دغسې تکلیف درلودلی وي یا تیر کړی وي، نو شاید د بل نسل ته هم دغه ستونزه انتقال شي. په هر حال وروسته به بیا خبرې وکړو چې دغه عوامل سول څنګه یې مخه نیولی سو، او دغه کلسیم او مګنیزیم چې دي دا خو هم د وجود مهم ویټامینونه دي چې باید واخیستل سي، یا مهم عناصر دي چې باید پوره وسي. اما دا چې څه ډول واخیستل سي په دې به بیا وروسته خبرې کوو. اوریدونکو ته ډاکټر صاحب نوبات ورکوو. اوریدونکو منتظر دي په دوی سره خبرې کوو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
السلام علیکم لوجن صاحب، دا جراو د څنګه ته بخیر
یو ډیر مننه. ته هم ستړی مشه، کوم ځان دی اړیکه نیولې ده؟ او تاسو د پښتورګو په اړه کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟
ډیر مننه چې موږ تم وخت راکړي. السلام علیکم، زه د نړۍ له ټولې ټولې سالي محمد صاحب سره اړیکه کیم.
ښه، مهرباني وکړئ.
ستاسو مدغه د ډاکټر صاحب څخه لوجن صاحب دغه د پښتورګو ډبرې چې دي دغه د زموږ په هیواد کې یعنې په افغانستان کې دوا شته که نه؟ په پاکستان په خوچې به خلک ولاړه دوا بیا وکړلې، هغه ډبرې به ویلې سولې د دوا په ذریعه بیا ویلې کړلې. په افغانستان کې اوس دغه دوا شته که نه؟ دغه دوا یې شته که نه؟ او بل مې د ډاکټر تاسو دا غوښتنه ده چې دا ته چیش او چیش تاوان کوي، چې مثال د تاوان په ستونزو په برابر یم د ملا اورېدونکو ته موږ ته معلومات راکړي دې ته چې چیش تاوان کوي، چې وایي چې دا شي سړی بیا پرهیز وکړي، او دغه سهار وخت کې په ناره باندې تودې اوبه څښل، چې یعنی داسې ګرمې اوبه یې هغه سړی چې دا اوس دا خلک وایي وایي ګټه کوي، نو چې اوس داته په جاړو موږ ته معلومات راکړي اوس دا اوس ګټه لري که نه لري، او پر هغه شیانو خبرې وکړي چې دغه تاوان سړی ته کوي. دغه پوښتنه مو د ډاکټر صاحب څخه وکړه.
خاکور ودان، ډیر مننه چې اړیکه مو ونیوله. مخکې یو څه ډاکټر صاحب پیتام سو په دې باندې، وروسته بیا هم ستاسو پښتنه باندې رڼا واچوي او ټول خبرونه په همدې باندې د چې څنګه تاسو که دغه ستونزه لري د ګردو یا د پښتورګو څنګه درملنه وکړي او کې نه لري څنګه ځان ترې وساتي نو ان شاء الله خبرونه واوري د خبرونه تر پای به مو عامه په هوای او څه زیات شي او ان شاء الله چې د خبرونه به در سره مرسته وکړي د ډاکټر صاحب سپارښتنه ډیر په زړه پوري دي ورځو بل اوریدونکو ته نوبات ورکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمن پروګرام اوري
خدای پاک دې مان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي رادیو ټول کډمن اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ بس
ډیر مننه ستړي مشه اتل صاحب څل ری تاسو د ګردو یا پښتورګو پاړه
خدای پاک خوشاله کوي وانه لمنونه محترم اسد الله الدین صاحب ډیر شایسته موضوع دې شاکلې ده یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم الدین صاحب محترم از ما دې پوښتنه دې ډاکټر صاحب محترم څخه حواله پوښتنه کوم دا غږ دېنه چې دلته موږ یو قریب نو هغه دغه د پښتورګو ډبرې درلودلې د عدالت په علمن ولایت کې دواې وکړلې ولاړې کندهار ولایت ته ډاکټران ورتول چې دا مدد دوا په ذریعہ اپریشن ته ضرورت نشته د دوا په ذریعہ مثال د خبرې موږ دغه ډبرې استکوو نو ته خدای تر اباده پیسې مسعود الله الدین صاحب ډاکټران ځینې وخت لې هیڅ فائدہ نه ورته وکړل اخر دغه ته مجبور شو چې اپریشن وکړي فقط دا دوا او دغه تاثیر باندې کړی و الدین صاحب چې دغه ډبرې رنگ یې څاړولې و نظم د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه پښتنه د چاوریدونکو ته عامه په هوای ورکې مثال چې دغه د دوا په ذریعہ واقعا دغه ډبرې ویلې کداغه چې دغه ډاکټران د خلکو څخه پیسې اخلي نو ما پښتنه مې دا محترم اسد الله الدین صاحب زه خپل چې تری شو خرمه لکه کورت الدین صاحب محترم ما دا څاوریدلې د ډاکټران څخه چې انسان وبه ډیره چې هغه د پښتورګ مثال درې ډېر وخت پورې سالم پاتې کیږي زه وایم کداغه مثال دغه وبه چې ډیره چې شکیږي دغه پښتورګ ته ګټه کوي کنه کې دغه دوی پښتنه مې پلندو کې ډاکټر صاحب جواب کړو الدین صاحب
کور ودان اتل صاحب سلامات او سیدره مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو بیا به اوریدونکو منتظر پاتې شي چې ډاکټر صاحب ورته ځوابونه وایي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی
سلام علیکم محترم صاحب جوړاس کولګ جوړاس
سلام تشکر مننه کوم ځای نه مالی کړی و دي او تاسو د ګردو یا پښتورګو پاړه کوم پښتنه لری مهرباني خبر یو کې کا په مهرباني سره شماره داریم
دمه ولای ورافتم دمه ډاکټرو مهندات کړم مګا ګردید میکروبیا یه چی کدام روش که تدایی دارم متقن کرد از این دکتر همی پسانان داشت
میده شما میکروبی شده حتما رادیو را بشنوین انشالله که دکتر سبرتان جواب خواهد سلامت باشین زنده باشین منونه چیاری که مو نیوالی و دکتر سبرازی اوس تاسو ته نوبت درکو دغه دی اوریدونکو پښتنې حتما تاسو ځان سره یاداشت کړی دی نو هغه اول اوریدونکو نه به را شروع کو چیاری که نیوالی و وای څه شي تاوان رسېږي که څوک د ګردې ډبره ولري یا هم د پښتورګو ډبرې ولري زمن کې په دواو باندې د ډبرو د استکولو په اړه هم تل څه پښتنه درلوده هم غوریدونکو څه وایي ډاکټر صاحب مهرباني مایک ستاسو خدمت کړئ
او تقریبا دا دریو اوریدونکو چې کوم پښتنه کړې دي کومنګ خلاصه کوي یو خو د پښتنه دا و چې دوا په ذریعہ باندې دا ویل کېږي او یا لویږي کنه او بل عمومي تور باندې درې وړو دا پښتنه کوي چې اوبه باید څومره وسکي کنه د اوبه څومره رول لري او یو ودونکو ویل چې میکروب زما ګرځې کړي دا اول پښتنه چې دا چې آیا دوا په ذریعہ باندې تیږي ویل کېږي کنه دوا په ذریعہ باندې صرف یو رقم تیږي ویل کېږي چې هغه تمنګ یوریک اسید سټونز وایي یوریک اسید یو شی دی چې هغه د دا غوخه چې سوګلیر خوري او خاص کر سره وخا لکه وړه او غټه دواړه مې او د چر د وخنه علاوه دین دې کې یو مواد هغه چې یوریک اسید جوړي دا یوریک اسید چې دی دا د دوا په ذریعہ باندې موږ ویل کولې شو خو دومره نه چې ډېر غټ وي او اندازا کې یو سانتي یا دو سانتي پورې وي ام درې پښتنه سره تړلې دویمه پښتنه دا و چې اره دوم کې ویل چې آیا تیږي د دوا په ذریعہ لویږي کنه وو چې کله د ګردې تیږي وړي وي لکه 15 شپږ وو اتو ملي پورې یعنی یو سانتي نم کم او ځنې حتی ځنې وخت په یو سانتي پورې چشي او دا د ګوردینه د حالې په واسطه باندې اول مسانې تر ویږي او مسالې نه بیا د مجرا ادرار په واسطه باندې باندې وته شي یورولوجستان موږ اکثره دا وایو چې و شپږ و ملي تیګه هغه ته موږ انتظارم کو او بیا داسې دوا مرکو ک حالې کې تیګه بند وي یا مجرا ادرار کې بند وي چې دا د حالې چې کوم د ګوردې او د مسانې په منځ کې کوم پېپ دی هغه ته حالې موږ وایو او بیا چې د مسانې نه د باندې وځي د الایته نسوري کې چې کوم پېپ دی دا مجرا ادرار د دوا نشته چې دا لږ آزاد کی او هغه تیګه چې څنګه ختی وي دا وزي نو دا خبر پښتنه خو جواب شي اوس دوه درې ورځې کوم دا پښتنه کوي چې وبه باید څومره وسکي او به چې دی انسان باید دومره وسکي خدا چې کوم د دوه تشې درات تشې امتیازې سپینې راشي که زه یې وی دی مطلب دا دی چې کمه دی وبسکي او دا نو د چې تشې امتیاز یا ادرار سپینایي د دې لپاره به په وړي کې به ډېرې اوبه څښي او په جمعې کې به کم څښي ځکه جمعې کې زموږ د وجود نه خوله نه کوو موږ نو ټولې اوبه زموږ د وجود نه هم د دې تشې ادرار په واسطه باندې وځي که موږ لږې اوبه وڅښو نو سپینېږي او څومره د یو انسان لپاره څومره تشې ادرار ضروري دی یو د چا وزن کاویا کیلو وي نو کم از کم د اویا سی سی باید په یو ساعت کې دومره تشې امتیاز ته راشي دا اویا سی سی کم از کم په یو اګنټه کې کوي په دوه ساعت کې یو څو تلویخ سی شوي په درې کې دوه سو لس شوي دغه سی اندازه سره لګولی شي چې تشې امتیاز څومره سپینې وي او اندازه یې د وزن په مطابق باندې په یو ساعت کې د یو سی سی نه زیاته وي نو دا ښه خبره ده نو د دې بیا امکان لري چې هغه خلکو ته څوک ارسي کوم دغه نه لري مشکل نه لري نو هغه عام خلکو ته د دې به ان شاء الله نکيږي او څوک ارسي مشکل لري هغه د پر بیا د نور دوايانو هم ضرورت دی کو هغه ډیره اوس کې بیا هم کله شوی جوړی کې خو هغه د پر د ډاکټر سره رابطه پکا ده چې ډاکټر هغه هغه مرز تشخیص کوي او د هغه مطابق د ډیرو وګړو نه علاوه نور هم کوم دوا ته توصیه کوي چې هغه ته جوړی کې
کور ودان د سلامات اوسې دغه د اوبو څخلو بحث چې د ډیر عام دی او ډیر مهم دی په افغانستان کې یو بل موضوع هم د ډاکټر سپتا سو د ته اشاره وکړه چې انسان خپل کولای شي د ځان ماینه او کې په عام اصطلاح کې چیرته د ادرار او رنگ بدلیږي د مونږ چې انسان کمی اوبو څخلی دی او کله نا کله په زینو تبو کې هم چې دغه وایرل مریضۍ چې دی یا دغه کوم میکروبونه چې دی د انسان وجود ته داخل شي دا هم د ادرار او رنگ باندې تاثیر کوي چې دا هم ممکن تاسو اوریدونکو ته واضح کړئ اما پام وخت کې چیرته انسان ادرار رنگ غړي باید پوڅي چې اوبو یې کمی څخلی یا مایات کم خسته باید او بوته یو څه پاملرنه وکي او ځینې کسان ډاکټر صاحب خدای چاندې مسره کې ورته اشاره وکړي ځینې کسان خپل ادرار تر ډیره ساتي یا خدای د چ په افغانستان کې ستونزې دا دي چې په خارونو کې مثلا په هغه د امکانات کم دي یا ځینې کسان عادت لري چې مثلا د شپې مثلا کې په خوب کې ودی لټین ولې تر هغه پورې چې مثلا ډیر په تکلیف نسی نزي مثلا د ځان نه پورته کیږي دغه د ادرار ساتل هم کوم ستونزې زیګوي خصوصا د ګردو لپاره کوم ستونزې پیدا کوي او کنه
او لودین صاحب دا د ادرار ساتنه چې تا ډیره زیاته بیا چې کوم مشکل جوړي هغه مسانې لپاره جوړي ګردي لپاره هم جوړول شي خو یو واره دوه واره نه که چاته یو سړی یو انسان ډیر میاشتو په کولو کولو دا عادت تکراري بیا چې مسانې ډیره ډک شي نو فشار ګردي ته ځي ګردي باندې فشار راځي بیا ګردا تشې متیازي کوم جوړي کې درشي دا نور مشکل جوړ شي ګردا خو هغه بیا په اوږده محل کې دا کول شي او په لړ محل کې که یو څوک په دوه شپېتو کالو نه زیات عمر وی او ادرار ورساتي کې د شه دغه چوره تشم دې بند شي مثلا یې سکار پېدی نو هغه به یو بل بحث دی نو هغه ته هم کبه راش خو هغه بیا د مسانې مربوط زیات کیږي نو دغه تر پښتنو کې یو پښتنه پاتې شو چې هغه یو مرګري ولې ما ګورده میکروب ده نو ګورده د میکروب دوا دلته شته په افغانستان کې خو اول علت معلومه ولې چې ولدو کم میکروب دی نو د تشم ادرار باندې او ماینه موږ ته وي کلچر چې هغه کاشته وشي چې وګوري چې کم میکروب دی کېده او بلکې ګورده لار بند نه وي او ادراري وزي او صرف میکروب نه ان شاء الله د دې خطه دا وشته ده که شکر لري خو به بخي کامیاب دی ان شاء الله
بله کور ودان او ډاکټر څه پام دی پښتنو کې تاسو چې جواب کوي یو ډول داسې ډبرې دي چې تاسو یو طبي سلا ورته کارول چې هغه په دوا باندې لمنځ ځي خو په دې شرط چې هغه اندازې مثلا تر میلیمتر پورې محدود وي یا مثلا تر سانتي پورې دغه تفکیک یا دغه څرک آیا په سطحي معایناتو کې لګیدل شي چې د ګردې یا د پښتورګي د ډبرې اندازه معلومه شي او بیا دا څرک لګیږي چې په دوا باندې لمنځ ځي او کنه یعنی مخکې دې چې دغه حالت ناروغ ورسیږي دغه سرک تاسو سره قم لګوي چې دا ډبره مثلا وړه ده په وړه ده سیده په دوا لمنځ ځي کنه ځي دغه سرک د لګول لپاره کوم ډول وسایل کاروي او آیا دغه وسایل په ولایتونو کې هم شته ځکه مخکې غوړیدون کې ویل چې یو کس ډاکټر صاحبانو ویلو چې دغه تیګه دې په دوا لري کیږي اما بل اخره انتظار خبره تر عملیات پورې ورسیږي
او لږه دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ډیره د دې آسان جواب دی کله هم چې موږ د ګردې معاینات کوو چې ما دبر معلومه کو دوه معاینات ډیر عام دي یو تلویزیونی معاینه موږ کوو تلویزیونی معاینه چې په اصطلاح ورته عام خلکو یو هغه ته اصل کې الټرا ساوند مرتوي یا الټرا سونوګرافي تلویزیونی مینه د افغانستان په هر ولایت کې شته، هر ځای کې شته. هغه د ګردې بیخي سایز ګرده کې تیګه د دوه او دریو ملي پورې هم معلومولی شي، او غټه خو ډېر اسانه معلومېږي. نو چې کله تلویزیونی مینه باندې تیګه معلومه شي، دویم معاینه چې دې کول په کار دي، بیا هغه ایکسرې ده، ساده ایکسرې. ساده ایکسرې د افغانستان په هر ولایت کې، په هر ښار کې، په هر ولسوالۍ کې شته. او چې کله یو تیګه په تلویزیونی مینه باندې الټرا ساؤنډ باندې معلومه شي چې شته او په ایکسرې کې نه راځي، نو بیا د دې مطلب هغه مطلب دی چې دا یورک سیټ تیګه ده، کوم چې ما مخکې اشاره ورته کړې وه. او دا بیا په دوا په واسطه باندې او د اوبو ډېر څښلو په واسطه باندې د منځه ځي، ویلې کېږي. او دا دواړه معاینات د افغانستان کې هر ځای کې شته، دی هېڅ مشکل دی نشته.
بله، او ډاکټر صاحب، کله چې دغه تیګه میده کېږي د دوا په وسیله باندې او دننه بیا راځي مثانې ته، مثانې نه بیا د ادرار له لارې نوزي، آیا د دې احتمال هم شته چې دغه تیګه په مثانه کې بنده پاتې شي؟ ځکه کله ناکله داسې پېښې شوي یا لږ تر لږه دغه ډول شکایتونه هم ناروغانو کړي.
دوه خبرې دي، یو هغه پایپ دی چې د ګردې او د مثانې په منځ کې دي، او بیا د مثانې نه د باندې کوم پیپ چې د ګردې او د مثانې په منځ کې دی، هغه وړوکی دی نسبت هغه ته چې د مثانې نه د باندې که پاس نه تیګه راشي لاندې باید بنده نه شي. خو که چېرته میکروبي شي او هغه ځای التهاب وکړي، پړسوب پیدا کړي، بیا تیګه بندېدای شي. په هغې صورت کې بیا امکان لري که تیګه بنده شي، بیا مریض بستر شي، یو انټي بایوټیک ورته ورکړل شي چې د التهاب کم شي. او که چېرته نه وځي، نو هغه اندوسکوپي چې مونږ ورته وایو یا په عامه اصطلاح کې لیزر ورته وایو، مونږ لاړشو یو نری غوندې کیمره به وځو او هغې ځای کې چې دا تیګه ده دوه درې ځای پوره وي باسو. خو هغه ډېر کم وي، ممکن 15% یا 16% خلکو کې داسې کار وشي. کومه تیګه چې د ګردې نه مثانې ته راغله، امکان یې ډېر کم ده چې بیا د مثانې نه د باندې وتلو کې دا څه مشکل جوړ کړي.
یعنی استثناءات به پکې چې هغه مثانه میکروبي وي یا کوم بل ستونزه، کله چې له پښتورګي نه تیګه خطا شوه بیا نو وروسته تاسو وایي چې بله کور ودان. ډاکټر صاحب سلامات اوسئ، راځي دغه هغه باندې لږ زره تام شو چې آیا ارسیات پکې رول لري په ښځو او نارینه وو کې هم داسې څه توپیر شته؟ یعنی جنسیات هم پکې رول لري چې د ښځینه وو پښتورګي ډیر زیانګالي یا مثلا له خطر سره مخ کیدونکي دي که د نارینه وو یا د ماشومانو یا د لویانو؟ دغه څه کوم ډول کټګوري هم شته په طبابت کې کنه؟ د هر چا، د هر ځوان، هر ماشوم، هر لوی پښتورګي ممکن له ډبرې سره مخامخ شي؟
زیات زما په خپل فکر باندې افغانستان کې خو متاسفانه چې موږ به داسې کوم ریسرچ ونه لرو چې موږ فیګرز ورکو چې دومره دي. خو یو زمونږ د ډاکټرانو خپل پریکټس کې کوم اندازه وي، زمونږ په ذات خیال ښځې په افغانستان کې زیات تیږې دغه ته مخامخ کېږي، تیږې زیات جوړي. هغه دا چې دوی زما په خپل فکر باندې په اشپزخانه کې زیات پاتې کېږي، هغه ځای ګرم وي. نو که هلته چې کوم ځای ګرم وي، ګرم ځي کې په انسان نه خوله ځي، خوله چې ځي بیا نو د ادرار مقدار کمیږي. ادرار مقدار چې کم شي، په هغې کې دا کوم کیلشیم حل کول ډېر مشکل وي او تیږې په دې کې جوړېږي. نور تقریبا ارسی چې کوم د دې اړخ دی، هغه په غټو کې هم دی، وړو کې هم دی، ټولو کې دی. خو د ښځو دغه به زیات وي، تیږې به زیات وي په افغانستان کې، زما په خپل فکر باندې دغه مسلو نه. دا د اورال د دنیا خبره نه کوم، صرف د افغانستان خبره کوم.
بله، او ډاکټر صاحب راځي بیا به وروسته د ګردو نورو مریضۍ ته هم ورشو. خو په همدې تیګه کې پاتې کېږو یا ډبره کې پاتې کېږو، په عواملو باندې تم شو چې عوامل څه دي او تیګې څو ډوله دي، کوم ډول په دوا لري کې د لري کېږي، کوم ډول مثلا په انډسکوپي باندې یا مثلا د کوم پایپ لار نه چې تاسو مثلا کیمرا ورولې یالته ماتوي بیا را وزي، او ځینې داسې دي چې ممکن عملیاتو ته اړتیا وي، جراحي ته اړتیا وي چې د انسان ناس ورته وڅیرل شي. دغه درملنې امکانات په افغانستان کې څومره دي او څومره بریالي دي؟ خصوصا کله چې د عملیاتو یادونه کیږي، کله چې د یو انسان ګیډه څیریږي د یو عملیات لپاره، آیا بریالي دي دغه تګلارې چې تاسو وایئ او نتیجه ورکوي؟
جرح په واسطه یا سرجري یا اوپن سرجري په اسلام باندې موږ هغه اوس ډېر کم شوي دي په ټوله دنیا کې او نه صرف په افغانستان کې. تیګه چې وړوي اول خو موږ دې ته همدا انتظار وي چې په دوا په واسطه باندې شي وځي، کنه د دوا په واسطه باندې ویلی شي. دویمه کټګوري کې بیا یو بل دغه راځي چې هغه ته موږ لیتوټریپسي وایو، یا هغه د شوا چې په عام اصطلاح خلک ورته وایي، چې هغه مریض صرف یا په افغانستان کې دا اصطلاح د پرستمالي کې صوتي لیزر ورته موږ وایو، چې نه یو مریض په کټ کې پروت وي او د پاسنه ماشین نازي د ګردې کې دننه د هوا د فشار په واسطه باندې دا غکیا ا واده پښاپ واسطه من دمه مده کې او به وزي په دریمه اول دوا چې ویل شي بیا دوا چې خپل یو باسي دریم د غل ټوټسي تلورم کې بیا منګه دا څه کولای شو چې د مجرای درار په واسطه باندې مثانه پورې او د مرسنه په حالت ته عین چې ګورې ته رسیدې شو او دا هلته موږ دوه درې څلور ځای کو راوي باسو او د دې نه پاتې راځي د ملا په موږ یو کیمرا ورته راولې شو او هلته موږ کولای شو او پینځمه کې بیا موږ اوپن سرجیکل چې هغه کې مریض غوڅیږي نو دا ټول کټګوریز موږ سره شته چې دنیا کې کم شي نه دي بس افغانستان خو بیا هم یو غریب هواد دی موږ سره به متخصصین په هر شکل ډیر زیات بنوي خو هر کټګوري کې دومره متخصصین کم اس کوم لرو چې موږ هواد خود اکتفا کیږي او دا څه ویل شم چې یو وخت وو چې موږ خلک په پاکستان ته تلل او هر عملیات لپاره اوس تقریبا نوی نه پنځه نه فیصد پورې موږ خپل وطنوالو غا ضرورت هم دلته پوره کولای شو بیا هم پنځه فیصد یا شپږ فیصد کېدای شي داسې مریضان وي چې ډېر پیشرفته وسایل غواړي هغه موږ دلته ونه لرو نو هغه بیا
ډاکټر صاحب ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه وي په ولایتونو کې خو به شاید تاسو معلومات نه لرئ ما په کابل کې کوم دولتي روغتونونه دي چې د پښتورګو د تیګې علاج کوي کچیرته مثلا عملیات هم د څو رقم عملیاتونو ته اړتیا وي مثلا یا د دارو درملو لارې کوم روغتونونه دي چې نن سبا حساب پکې دل شي البته ارحیات روغتون خو چې تاسو پکې فعالیت لري دا به بل شک ځکه خصوصي روغتون ده کې به امکانات وي خو لګښت به هم راځي اما دولتي روغتونونو کې چې زموږ تاسو وطنوالان یا وطنداران به وزله دي واسینه رسیږي نو کوم دولتي روغتونونه دغه ډول خدمات وړاندې کوي
په کابل کې خو دلته جمهوریت وختونو چې بیا علي جناب نو مند سلطه انتقال شوه لري د یورولوژي پورا متخصصین لري موږ درې دي ملي پیژن د ډاکټران لري او تاسو د سپارټم دي او د اکبر خان کوم دي نو شته دی لره نور د تفصیلات من خو نه خبر او کوزو د تفصیلات دا سیاسي خبر شي چې خو دولت نو خپل کوشش کوي او د یورولوژي وړونه په هر ځای کې فعال دي او خو بیا هم خو هم اوسم دولتي روتونه اکتفا نه کوي نو ځکه بیا شخصي او خصوصي روتونه دا شوي دي نو ټول لګي د خلکو په خدمت کې او خپل کوشش کوي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې مخکې دې چې اوریدونکو ته نوبات ورکو زه او بل پختره هم کوم بیا اوریدونکو ته نوبات ورکو چې خپل پختنی وکي چې دغه پختورګي لکه موږ نورو ناروغي سره مخ کېدل شي علاوه دې چې تیګي مثلا تر ټولو عام ناروغي ده چې په نړۍ کې او په افغانستان کې عام ده اما نور کوم هغه ناروغي دي چې پښتورګي ور سره د ژوند په اوږدو کې مخ کېدل شي
مدير صاحب د پښتورګي چې ټولو نه راته ناروغي دي او ډېر عام دي د شکر نه چې پښتورګي کم ضعیف کیږي او یا د فشار نه دا ډیر عام ده چې دا شکر او فشار ډیر زموږ په مملکت کې او په ټول نړۍ کې دا عام ناروغي ده شکر او فشار نه بیا ګرده ضعیفيږي د ګردې غا فلټر صحیح کار نه کوي حتی پروتین او باسي او ډیر مشکلات جوړيږي دا زموږ مربوطي کې نه خپل خو یورولوژیست ما یورولوژي موږ د جراحي مربوط نو موږ راشو دلته بیا د جراحي مربوط چې کومې د ناروغي د پښتورګو هغه کې هغه ته براشو اګه د تیګ نه علاوه ورته مې کوي کیږي نو که څنګه چې زموږ مرګري ویل نو کوم بحث شي او بل دا چې د سرطان سرطان ډیر عام دی د افغانستان کې مشته د پاکستان په دې ټولو علاقو کې د سرطان ډیر عام دی او د میکروب هم علاج د دوا په ذریعہ باندې دی او سرطان کې د جراحي دا کیږي نو دا عام دي موږ به ډیر زیات اوسې ونه ګرځو صرف دا چې کوم عمومي ډیر عام دي دا خبره کوم د پښتو د تیګه میکروب سرطان او د شکر او د فشار نه دغه ضعیفي دا یو نوی فیصد دی مې ویل چې هغه نه پام دي کېږي
بله او ډاکټر صاحب افغانستان کې خنن سبا غدا تاسو ګرچې مخ کې ویل چې په سیاسي مسلو نه غواړو خبري وکړو زموږ تاسو هدف دا نه دی چې سیاسي خبري وکړو یا غ دولتي تګلارو باندې تماس ونیسو هغه د پښتورګو کوم ترانسپلانټ چې یا فکر کوم لیو انسان نه بل انسان ته د پښتورګو انتقال او هغه هم د طالبانو د حکومت لخوا هغه کار بند شو او ویل چې دا ناروا دی دغه پروسه هم په افغانستان کې وا په خو خصوصا په هرات ولایت کې دغه ترانسپلانټ څو وخت کېږي چې ګردې یا پښتورګي بشپړ لمنځلار شي بیا ورته د بل انسان پښتورګي انتقالي او کله پښتورګي لمنځځي د انسان ژوند څنګه آیا لمنځه سره ځي او کنا د انسان د وجود نور غړي د انسان د ژوند د دوام لامل کېدلی سي؟ له پښتورګو پراته
مودین صاحب، د پښتورګي نه بغیر یعنی یو پښتورګي خو کم از کم ضروري دی. که انسان یو پښتورګي من لري نو هغه بیا ژوند نشي کولی. هغه ته بیا یا ډایلیس کېږي، ډایلیس هغه ته ورته چې کوم ورته صفایي کوي هفته کې درې واري او یو بله بورده ورته لګوي. نور چې کله ترانسپلانټ افغانستان کې کېده، مخکې هم کېده، د تیرو څو میاشتې مخکې پورې هم کېده. زه په دې نه پوهېږم چې د هغې د بندېدو څه عوامل و، خو زما په فکر باندې څه عوامل دا و چې هغه کې به چې ګورده چا نه اخیستل کېده، نو هغه کس به ډېرو مشکلاتو چې چا به پیسې ورکړي او د بل چا نه به ګورده به اخیسته، نو شاید حکومت دې دپاره سوچ کړی وي، دې ته یو هغې دپاره یو لایحه عمل جوړ شي چې داسې ونه شي چې یو غریب سړی دا ګورده واخیستلی شي او بل چا ته ولګولی شي. نو یو خو دا وجه وه، او هغه په افغانستان کې کېدونکی دی، د هغې ټول امکانات دلته شته دي، په دولتي روغتونو کې او په شخصي روغتونو کې هم کېږي. نو هغه امید دی چې هغه به زر شروع شي، خو پښتورګي نه بغیر انسان یو څو ورځې نه علاوه ژوند نشي کولی. یا به ډیالیس کوي، نو پښتورګي ډېر ضروري دي. او چې کله پښتورګي څو وجې کېدای شي، د نیکرو په واسطه باندې خراب شي بېخي، یا سرطان چې دواړه ګردو کې دواړه ګردې ویستل شي، بیا به یو ګرده ورته اچي، او شکر او فشار څنګه مویل هغه ګردې خرابېږي، همدغه ډبرې ګردې خرابېږي. نو دا څو عوامل دي چې کله ګرده خراب شي بیا خامخا به یو بل پښتورګي ورته ګرده به ورته لګېږي، انسان ژوند مخته نشي پوتلی.
بله، نو چې دومره مهم ارزښت لري اوریدونکو، چې کله مو پښتورګي بشپړ لمنځه ولاړ شي، بیا نو ډاکټر صاحب وایي چې ژوند امکان نه پیدا کوي. نه تقریبا قلب ته ورته ارزښت لري، زړه ته ورته ارزښت لري، او باید چې د پښتورګي په ارزښت باندې پوه شو. اوس راځي ډاکټر صاحب لږ زره په دې تم شو چې کومې نښې نښانې دي چې یو پښتورګي ممکن له ستونزو سره مخامخ شي، یا مثلا د ناروغۍ ابتدایي وي، که انسان په خپل بدن کې کومې نښې وګوري، په ځان باندې باید شک وکړي او ورسي خپل معاینه وکړي، تر څو د وجود دغه مهم غړی چې که چیرته خدای مکړه لمنځه ځي ژوند ورسره لمنځه ځي، نو هغه لومړنۍ نښې نښانې د پښتورګو د میکروبي کېدو یا هم د ناروغه کېدو یا هم د ډبرې پیدا کېدو څه شی دي؟
اولنۍ نښه خو که انسان کې د ګرده کې یا ډبره وي یا میکروب شي، درد احساس کوي انسان د املا کې، د یو طرف ته یخي طرف ته چپ طرف ته املا د تیر. یو نښه دا ده چې سوزک کېږي، که میکروب شي نو سوزک کېږي. ځینې خلکو ته ادرار کې کېدای شي وینه راشي، ادرار کې خړ راشي، ډېر غلیظ راشي، او بلته به ورسره انسان کوي او اشتها ورسره کمیږي. دا یې غټ غټ نښې ده او تبې ورسره نیسي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. په دې هیله چې اورېدونکي دغه مسلې په پام کې ونیسي، که چیرته خدای مکړه اورېدونکو تاسو دغسې نښې نښانې په ځان کې ګورئ یا هم د کورنۍ په نورو غړو کې، نو یو ځل مراجعه وکړئ. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې تلویزیونی معاینه یا الټراساونډ یا هم دغه اکسرې یا په عامه اصطلاح عکس اخیستل، دا نو د افغانستان په هر ولایت کې ښه پریمانه دي. نو ورسئ مراجعه وکړئ، له خپل صحت سره باید پام وشي تر څو خدای مکړه چې صحت مو خراب نشي. راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو، دوی هم خپل پوښتنې لري. یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشې، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی. مهرباني وکړئ غږ مواصل دی، خبرې وکړئ.
سلام علیکم، جوړ خیرت ده؟
وعلیکم السلام. سلام، ډیره مننه. کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
د پکتیا مرکز ګرځیدل نه ماړی کنیولې.
ګردیز نه ښه راغلی. یاتمن مو روژه ماته کړې ده، شاید تراوی مو هم کړی وي، نو تاسو د ګردو یا د پښتورګو په اړه څه پوښتنه لرئ؟
زوندای وسی مننه محترم، د ما خو د ګردو کې دوه کاله کېږي، د چپ ګرده کې مې تقریبا نیم ملي شګه د ډېرې دوایانې مې مخوړې. دلته په پکتیا کې بیر المنزل و محمدي کلینیک او اباسین کلینیک، دا چې ډېر دمونه یو شیبل شي تاسوونه ملایان خلکو راته خودل ورزشم بازی وخت ورسره کومه، موټر سایکل بنیم ساحه کې ډیر ګرځم، خو بیخي هغه تیږي نه حرکت کړی ده، نه کومه سوی ده، نه زیاته سوی ده، خو درد بیخي زیات دایمي درد لرم ورسره.
ښه، درد په کوم ځایو کې وي؟ کولی سي ډاکټر صاحب سره خبرې وکړي؟ ډاکټر صاحب کېدای شي تاسو نن اضافي پوښتنې ولري.
مشکلات نشته، درد د ما په لکه د ملا تیر مین کول ورسره مړ درد کوي، او ذات څه مې ورسره خوږیږي، یو بل طرف ته څه، او چپ ګرده خو مې بیخي یعنی د سپې کوم چې دا ګردی درد دی، او څه کې مخ کې ګردی درد را باندې غبی اباسین کلینیک ته ورغلم، یو څه ټیسټ وکړ الټراساونډ، نو بیا نه مې لښه غوکه نو هغه درد او دغه درد یو شان دی، خو هغه لږ تیز دی، دغه لږ قرار ده.
ښه، تاسو منتظر اوسئ ډاکټر صاحب. تاسو ته پوښتنه واضح ده که غواړئ چې د اوریدونکو سره خبرې وکړئ؟
نه، دې ته به زه یو څو عامې خبرې وکړم چې نهه میلي تیږه چې ده دا که درد کوي او د دوه کلو نه ده وتلې، نو دا بیا په دې ګرده کې دننه وصل ده، یعنې ختې ده. او چې دوه کلو نه یو تیږه ونه وته، نو که چېرته دوا په واسطه خو دا ډېره دوایانې به ده کړي، بیا دې مراجعه وکړي، موږ به ورته انشاءالله کوشش ورته وکړو که دا دوا وي که نه، بیا به دې ته موږ اندوسکوپي او دغه وکړو. اندوسکوپي ډېر اسانه علاج دی، هغه د کمرې په واسطه لرې کېږي، هغه عملیات هم نه دی. نو زما په فکر باندې دوه کاله ډېر کافي وخت دی، انتظار وشي، نور دې ډېر نه پرېږدي، بس دا روژه چې تېره شي دې نه بس بیا مراجعه وکړي، او انشاءالله چې دا به د اندوسکوپي په واسطه لرې شي. د خیر.
بله، او اندوسکوپي ډاکټر صاحب دغه کومه وسیله چې دا د خلیل لارې نه تیریږي او هغه ته د پښتورګي ته کنه هم د پخول لارې؟
اول خو به دته نه، دا به اول دته به موږ سی ټي سکین کوو. سی ټي سکین داسې چې د دې په ګرده کې د ځای بېخي معلوم شي، که امکان لري د مجرا ادرار په واسطه باندې لاندې نه ورځو راوباسي، که نه د دې ملا کې د دې اړخ نه یو وړوکی غوندې یو سانتي غوندې فقط کیمرا دننه کوو در وباسو انشاءالله.
خا، یعنی اما د قدم میده اندوسکوپی چې دغه په خلی کې کوم ډول پایپ تیری دی، دا کومه طریقه چې تاسو کولای دا دغه خلی لارې نه پایپ نه تیری؟
پوستکینه دی یا د مجرا ادرار نه دی د ګردې اندوسکوپی؟
خا، کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه په دې چې د غوریدونکو پوښتنه جواب شوی وي، او و غواړي چې له روژې نه وروسته مراجعه وکړي. بله، مننه کور ودان. کولای شئ اوریدونکو چې الحیات روغتون ته لاړ شئ، مومن صاحب چې زموږ میلمه ده ستاسو ناروغۍ ته ان شاء الله رسیدګي کوي. کور ودان، بل اوریدونکو ته نوبات ورکوو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مشئ.
السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب خوب خوراک دام خوراک منګه ډاکټران تکلې دی په دوا او په شی باندې کوم درملنه نه ده. سره ډاکټر تاسو موږ غوښتنه دا به څه چمپو کې داسته چولې کدار د بارا پکښه ده. ما دا په واته ښکاری د سیدرو په نامه ډاکټر بس واته ښکاری دا د ملال تیر سره حواله ګول بس په غي واته ښکاری ز جواب سم بیا دروازه در مر نه دل دل شل کاله واخ واس ډاکټر صاحب.
کور ودان، ډیره مننه چې اړیکه مو ونیول او دغه د خپل خپلوان کیسه مو وکړه چې د یوې دانې قدر ته د نخود دانې قدر ته تیږه ده په پښتورګي کې په دوا باندې لمنځه نه ځي. ډاکټر صاحب ورته خپل سپارښتنې وکړي. بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو. ستړي مشئ، تاسو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
خدای دې وکړي چې تاسو او همکاران او ډاکټر صاحب جوړ روغ یاست.
بس موږ روغ جوړ یو، په دې لکه چې تاسو هم روغ جوړ اوسئ. مهرباني وکړئ راز شئ، د پښتورګو په اړه بحث کوم پښتنه لرئ؟
بله و محترم، زما تقریبا 25 کال کیږي چې دا پښتورګو مشکل لرم. بس هر کال ډبرې پیدا شي، باج وخت یو باج وخت دوه ډبرې په پښتورګو کې دا بزریا بیا برته شواسي. نو تقریبا دا دوه اند عمر دا مشکل سره لاس ګریوانم. نو په لاله زه په ایران کې دلته بیا ډاکټر ته لاړم، دوا یې راکړه، هیڅ شواله نه دی راغلی. سی ټي سکن یې هم وکړي، نور معایناتونه هم وکړه، وایي دا ډبره شوه کیږي، خو بیا تر اوسه هم نه دی شوه سوی. زه غواړم چې ډاکټر صاحب ماته یو سپارښتنه وکړي.
ښه، دغه هر کال چې پیدا کیږي تاسو په بدن کې څه نښې نښانې ګورئ او هر کال تاسو بیا معایناتو دوا کوئ؟
بله، او هر کال زه معایناتو دوا کوم. داسې په عذاب کې چې ګرځېږي، د ځای سره سم ولاړېدلی، او دا پښتورګي دواړه پښتورګي مې تکلیف لري. دا بس ډاکټران وایي وایي دا یو پښتورګي یو څه پړسوب لري. او په هرات کې لوکمانی حکیم شفاخانه کې ما معاینات وکړي، هغه راته وویل ول دا پښتورګي چې دوې رانې دي، دا یو بغل د دوې رانې دي برمال، دا اوس څنګه حساب دی؟ بیا یې راته وویل نور ډاکټران وایي پړسوب لري، التهابي دی، پړسوب لري.
خا تاسو غواک شي ډاکټر صاحب ته خپل سپارښتنه به درته وایي په دې لاره چې وکولای شي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کړي او تاسو له دې ناروغي سره چې له 25 کلو را په دې خوا مو کړوي یو څه مرسته وشي په درملنه کې کور ودان چې اړیکه مو نیولې و اوریدونکو مننه یو شی باندې کمنې سي راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو چې دغه د اوریدونکو پوښتنه جواب کړي ډاکټر صاحب مهرباني وکړي اول برا شو هغه د پکتیا اوریدونکو ته که څه هم تاسو خپل عام سپارښتنه وکړي خو ممکن ګڼ شمېر نور اوریدونکو هم داسې وي چې زموږ غږ باوري اړیکه به نسنی ولې یا به د اړیکې وس نه لري تر څو کلونو پورې یو کس د ډبرې ته منتظر کېدلی شي آیا دوه کاله تاسو ویل چې کافي وخت ده میاشت هم کافي دی داسې کوم لیمټ یا حد شته چې مثلا که پښتورګي کې تیږه پیدا کیږي تر کومه وخت پورې تاسو ورته ګورئ چې د دوا په وسیله لري شي او بیا وروسته دغه که دوا نه وي دوا نتیجه نه ورکوي بیا نو بل اقدام کوئ
د پښتنه په جلاته ول غواړم چې وخت که یو تیګه علامات نه لري درد نه کوي تبه نه کوي هیڅ مشکل نه جوړي نو هغه ته کله زیات وخت هم سړی وګوري نو پروا نه کوي او که چاته تبه کوي درد کوي سوزک کوي مشکلات جوړي نو بیا هغه ته ډېر لیدل نه دي پکار دې کوم پکتیا والا چې کوم زمونږ اوریدونکي وو هغه زمانه هم تیګه ده او ما ډېر تنګي او ډېر درد کوي او دوه کلونه نو دای باید د وخت پر شوه دی باید د یو جدي زموخري او کومه تر دې یو خپل چاته ورځي د دې کچته د دوا په واسطه نه کیږي نو کوشش نه ده پکار بیا د اندوسکوپي په ذریعہ باندې یا د عملیات په ذریعہ باندې کول پکار دي خو دومره وړه نه همري د اندوسکوپي په ذریعہ وشي ان شاء الله بیا د یو پښتنه وکړه چې د نوخ دانې قدر تیګه ده هغه هم اړ دی وګ مرکو نخود دانه به تقریبا وی داسې لسو 15 ملي په منځ کې به دوه راځي یو سانتي لس ملي یو سانتي کیږي نو که لس سانتي تیګه وی یا 15 ملي پورې وی یا یو نیم سانتي دا تیګه هم کډیر کلک نه وی هغه به د عام ایکسری په ذریعہ باندې معلومول شي چې څومره کلک ښکاری که چرته متوسطه وی او ډیر زیاته کلک نه وی او یو سانتي نه والی یو نیم سانتي دا تیګه وی نو ما چې کله ویل موږ د ټپس لکه لټریکس وایو یا امس لکه صوتي لیزر ته وایو چې مریض یو چپرکټ کې آرام کوي او پاسنه ماشين دازي او د هوا د فشار واسطه باندې ګورده کې دنه داتیګه مې دکې او بیا د تشریح درار په واسطه وزنه امکان لري چې دوا باندې خو د کارونه شو د غشې به وته وشي او د تبه اندوسکوپي ضرورت هم نوي او د نه پس که پاره ونه شي بیا اندوسکوپي او عملیات خو رسته خبر دي
او د سی اوریدونکو چې ایران اړیکنی ولې وای 25 کال کېږي چې کړيګه ما هر کال ولاتېږي پیدا کیږي او بیا بیرته لويږي
لدا د پاره د ټولنا زوري خبردار ده چې یو ارج د ذاتيږي من کلیر کو به خپل فصل کې دواړه ورونه موږ په طب اصطلاح زکه استعمالوم چې د زمي شنه کې بیا موږ شاید د خپل فاز نه وي یا ماته نه معلوم میټابولیک ورک اپ یعنی د چکره تیګي وسخه د ګردونه کلیر شي یو میاش نه پاز د څلیر ساته د ادرار به جمع شي څلیر ساته د ادرار کې ټول هغه شي نه کلشم مګنیشیم یوریک اسید او داسې نور شي نه اته لاس کې ماشينه دي ټول چک شي چې کوم شی د په دې تشه میته ده کې په دې څلیر ساته کې زیات وزي او کم کم وزي نو هغه نه بیا نتیجې ته موږ رسیدې شو چې دغه مشوره ورکو او ټول نه خبر دی چې د تاتګي جوړی نشي او د عمر چې یو طرف ته ما ته ډاکټر ویل چې ما دوتي ګورو دي دي دوه پښتورګي دا هم امکان لري دا سم شوی په دنیا کې چې یو کسري او یا حتی څلور مولري یو طرف ته دوا دا مطلب دی چې هغه دوه ګور دي چې جوړ شي دي هغه په پکونم دوی یا پکونه ډیر نری وي نو د کې چې لږه وړتیا کم جوړ شي دا نه خلی ځکه ډیر وخت نه دا راغلي نو د ډیر پورا کوشش وکړ چې دا ول ارڅنګ ته چې دی که اندوسکوپي په ذریعہ لري کېږي کله عملیات شواري صفاشمي بیا یو میاش په دته د تلیر ساته ادرار جمع شي هغه وکتل شي هغه نه پسې نه دی ته موږ رسېږو چې مخکې څه کول پکار دي نو هغه نه مخکې موږ څنګه شوې
bale kor wadan doctor sahib salamat ho sai په دې لاره چې دا اوریدونکو پوښتنه جواب شي ډاکټر صاحب راځي چې بحث مرور سره راټول کړه د بحث وروسته یو لاسو دقیقو ته رسیدلې یو دا اوریدونکو پوښتنه ډېرې دلته په فیسبوک کې هم اوریدونکو پوښتنه لیکلې دي یو ورور نوید الله له پېښور نه پوښتنه کړې ده په فیسبوک پانه کې وایي زما ګردو وایي دوه درې میاشتې مخکې شګه جوړه کړې و بیا مې وایي علاج مو کوي اوس وای بیرته شګه پکې پیدا شوه یعنی دوامدار تیګي جوړېدلې سي ډاکټر صاحب کله چې اواتي ګلمنځ زی یا مثلا د دوا په وسیله یا هم د عملیاتو یا اندوسکوپي په وسیله باندې بلتیګه هم جوړیدلې سي هلته په هغه کې ژر پسې تاسو ویل چې په ادرارو کې کوم ډول مواد هغه موجود وي نو بلتیګه جوړیدل امکانات هم شته یعنی دغه ګوردا د په استراد تیګو د تولید په یو وړو ماشين باندې بدلیدلې سي
بالکل لودین صاحب دا مهمه خبره او خلک په خبر کې ما غوښتل دا راشم کچاته یو انسان ته تیګه جوړ شي او دا تیګه یا د خپلوزی یا دوا په واسطه یا اندوسکوپي یا عملیات په واسطه باندې او دا انسان بیا ته جلوګيري ونشي د تا پراپر مشوره ورنه کړی شي معلومات ونشي څه نه جوړا نو په دې کسانو کې به تقریبا 50% پرادلم کې درې کولو کې بیا تیګه جوړي خامخ دا دومره عامه خبره ده او د دې لپاره هم ما چې کوم ویل چې تیګه بیا کته یو وار کو دوه جوړ شي نو هغه کوم ملګری چې د ایران نه ویل چې بیا د دوه سړي ساته درار مې نشي او ټول شي نه پدې کې ولې چې کوم شي نه پدې کې زیاتې کوم کم دي او دا پراپر مشوره ورکړي شي کله نو 50% خلکو ته درې کال کې بیا تیګه جوړيږي کجلوګيري ونشي او او مشکل زمونږ همدغه د سیستم د سیستم له لارې یو سړی کتي جوړ شي او زنانه وي چې عملیاتو کې بیا هم موږ ته هم ناراضي او موږ کوشش کوو چې وایو چې تاسو باید د دې مخنیوي وکړئ مخنیوي ډېر ضروری دی چې 50% درې کال کې شو دی
بله او ډاکټر صاحب لکه دغه نغه باندې بم تام شو اوریدونکو ته ممکن دا جالب وي چې په افغانستان کې خلنو سبا تاسو ګورئ چې ستونزې اقتصادي به خې زیات دي اکثره خلک په اسانه ډاکټر ته مراجعه نه کوي ځکه هغه د ډاکټر د تاګ واسه مر سره نسته که څنګه په افغانستان کې نیک مرغه چې د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله الته تداوی مفته ده مثلا په دولتي روغتونونو کې تداوی د غراز ماینات اکثره قیمتي ماینات مثلا په وړیا توګدي چې افغانان له نیک مرغله دغه سیو نعمت نه برخمند یا کم یا زیات اماده سہولت شته ماکله چې تاسو بیا نور نړۍ ته ځی بیا نو بعد د ځان ته تداوی لپاره بیمه واخلی یا شخصی یا دولتي چې هغه بیمه هم باید بیا میاشتنی ډول باندې لګښت باید لجب نه ورکي یعنی په افغانستان کې درملنه وړیا ده باید افغانان لکتر لګا هغه کسان چې ستونزې لري باید په کال کې اوزل د خپل معنی لپاره مراجعه وکي ډاکټر صاحب دې تراتلم چې لګښتونه څومره راځي کې او کس په خپل پښتورګي کې ډبره ولري یا له پښتورګي نه مثلا زوريږي دای که زی یو رختون ته مراجعه کوي مثلا ستاسو رختون ته درزی الحیات رختون ته نو څومره لګښت راځي تر څو دغه پروسه لمنځه لاړ شي یا دغه مریضي لمنځه لاړ شي که څه هم لګښتونه به اتمن د ناروغي وضعیت په کتو کم زیاتیږي اما داسې عمومي اوریدونکو ته یو وضاحت ورکړي شاید ډیر اوریدونکو سره دا تشویش چې ولا کزما خبر عملیاتو ته رسیدي نو بیا به زه ډیر پیسې مصرفوم پیسې نسته مجبور قرض وکم پور وکم په دې کې بیا نو خپل مریضي پاتې یو داینو تشویش او اندېښنونې ولوي دغه اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب
نو دغه سمون خو په خپل الهیات شفاخانه کې د سیو سیستم لرو چې کوم مریضان ډیر غریب او ډیر دیواز لوي او سره د اسلامي کلینیک یو اداره د سیمه ته مریضان هغه په واسطه باندې راځي او نور هم د خپل شفاخانه بورډ هم دغه مدد کوي عملیاتو کې متډر تخفیف ورکو او تاکي موتور کو په معایناتو کې ورکو بیا هم ډیر زیات نه کډیره د ګردی ډیر پرمختللی عملیات په افغانستان کې نن سبا کې غپی سینل ده په سینل لا پرمختللی عملیات په ورځ د نړۍ کې مشته د ترشتانو په سینل موږ تقریبا چې بیا ډیر مریض ته کو په ارزان کو ډیر شو چې د دې ستاسو وخت زره پر ده شه په امریکا کې دومره ارزان نه شي ان کله کې مته یې ورشي نه خو دا ته ویل چې موږ غریب مملکت ته نو دولتي شبخانه شته التم کار کوي درې دونه چې موږ هم کې خو حال زموږ مریضان الحمدلله څه ډیر زیات مشکل هم نشته دي ما چې دا دوه درې کال اقتصادي مشکل ډیر دي او موږ خپل کوشش کوو ان شاء الله غریبانو او مریضانو هم په پام کې نیولې دي او بل دوی چې ما چې یو جنرال په اخر کې مال وخت هم دی خبرو کوم کله کوم د ګوردی د هلته واره کې د ګوردی د صحت باره خبره کوو موږ د ټول وجود د صحت باره خبره کوو انسان ټول وجود چې صحت مند نه ګوردی د صحت مند وي هغه د پر افکار د انسان یو خلک سټایل ولري په وخت راپاتې کې سر د شپې خوبي پوروي او بو کافي اوس کې متوازنه غذا او خوري متوازنه غذا د چې نوجات خوري او دا څه ډېر قیمتي شي نه ترکاری سبزي د ټول نو ویتامین لري چې دا د لپاره انسان خپل خوب ولري او آرام ولري او په وخت راځي چې وخت پاتې وي خو ما نه ده نو دا شي نه ضروري دي چې خلک به ډېر غټ غټ شین ترسته لاس چې ولدي خو دا عام شین دي چې موږ کولای شو که تاسو وکړئ ان شاء الله چې صحت به ټول خوي وجود به ټول خوي کوتي به هم خوي ان شاء الله
بله په همدې لږ چې دغه سپارښتنه په پام کې ونیول شي، ډاکټر صاحب تاسو په ابتدا کې یو ټکی ته اشاره وکړه، غواړم چې په دې باندې هم لږ زر د خبرونې په پای کې تم شو. هغه په افغانستان کې البته په لویو ښارونو کې له همدې کابل کې مثلا شروع کونو د پاک اوبو کمی یو څه محسوسیږي، البته د څښاک لپاره که څه هم مدني اوبو سته یا مثلا ځینې کسان چې په کورونو کې فلټرونه لګوي، اما ممکن سلګونه زره کسان وي چې د فلټر اوبو ته یا مثلا هغه اوبو چې مدني اوبو دی په دوکانونو کې خرڅېږي هغه ته واس نه وي، هغه د څاګانو اوبو استفاده کوي چې معایناتو کې معلومه شوې، په لابراتوارونو کې معلومه شوې چې د کابل د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. دغه کورنۍ چې په کابل کې ژوند کوي یا هم مثلا په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي، کله چې دوی د څا اوبه څښي نو د څا اوبه کله ناکله پر پښتورګو سربېره معدې ته هم چې کله دغه اوبو میکروبي وي معدې ته هم ګڼې ستونزې پیدا کوي، حتی د معدې د میکروبي کېدو لامل هم کېږي. نو د دوی لپاره چې دغه اوبو هم استفاده کړي او ښه استفاده کړي، هغه طبي سپارښتنې څه دي چې دغه اوبو سره چې دوی له څاره باسي او فلټر نه دي څه وکړي، څنګه چلند ورسره وکړي تر څو دغه د اوبو احتمالي وایرسونه کوي پکې یا هم میکروب پکې وي هغه له منځه لاړ شي.
مس یو منس پرسنه کولای شو خو خلې بیا د حکومت سره دی یا د سیاسي خلکو سره دی، او به پاکستان او افغانستان کې او په ټول دنیا کې به دا مشکل وي. خو که بیا پاکې نه وي نو چې ویشه وو او د ویشه وو نه باندې بیا وسکي هم کې لږ فرق راځي، خو بیا هم ښه کېږي او په کرار کرار باندې بیا سره د انسان بلد شي، نو بیا ته هغه بدم نه لګي او چې اوبه ویشه بیرته یخ کې داسې دي. او نه صرف دا اوبه د ګردو لپاره بلکې د ټول وجود لپاره بیا ښه دي. انسان چې دی اویا پنځه شپېته نه اویا فیصده پورې اوبه نه جوړ دی، دا موږ انسانان چې موږ کار دا چې دا موږ وخت نه جوړ دی، خو دا اصل اوبه دي ټولې. نو اوبه ډېر حیاتي شی دی او د ژوند په اوبو باندې ولاړ دی، او د اوبو پاک اوبو ته باید زموږ حکومتونه او زموږ نور تاسې ادارې ټول ډېر کوشش وکړي او دا مسله دومره غټه هم نه حل کېدای شي، او ان شاء الله چې کار پر حل نه وي نو شاول وګورو او بیا غوښتل خبر دا هم ډېر فائدې کوي ان شاء الله.
بله او ډاکټر صاحب یو بل مسله ته موږ تاسو د روژې په مبارک میاست کې یو نن دغه د روژې نه هم دا البته دلته لا هم په اروپا کې روژه پاتې د 2 درې ساعته، ما په افغانستان کې نه هم خلاص شوی. د روژې پر مهال هم د اوبو څخل چې دی باید پام ورته وشي، د ورځې لخوا خو مثلا لس ساعته 12 ساعته حتی تر 15 شپاره ساعتو انسان چې روژه په فرض وي اوبه نسي څخلی. دوی لپاره سپارښتنې څه دي، کوم هغه خواړه دي یا کوم هغه میوې دي چې په هغو کې اوبه زیاتې دي، یا مثلا که انسان د شپې پر مهال یا هم د پشلمي پر مهال وخوري بیا نو د ورځې لخوا په وجود کې مثلا کافي مایعات وي، که کافي نه وي حداقل دومره وي چې د ستونزې نه پېښوي. د خوړو په برخه کې خصوصا د روژې د رژیم په اړه که په وروستیو کې اوریدونکو ته لاندې وایي، ځکه اوبه مستقیما د ټول بدن او په ځانګړې توګه له پښتورګو سره اړیکه لري.
بالکل لوزین صاحب، اوبه باید دومره وڅښل شي چې هغه مخکې چې مایل شي انسان تشه درار باید سپین رنگ اختیار کړي. که زیړ رنگ اختیاري دی مطلب دا دی چې ډېر غلیظ دي او باید نور اوبه وڅښل شي. او کوم شیونه چې بیا اوبه ډېر جذب کوي لکه غوښه، دال او لوبیا او دا شیونه چې خوري دې ته بیا د اوبو ډېر ضرورت وي، یا مالګه ډېره په خوراک وي، نو په دغه روژه کې پښنوي په ټایم کې باید داسې شیونه وخوړل شي. لکه خو دا خیر د ژمي روژه ده، دی کې ډېر مشکل به هم نه وي، اوړي په روژه کې بیا ډېر مشکل وي چې هغه لکه سبزي، ترکاري او ماسته شوده دغه شینه بیا انسان ډېر نه کوي، او مالګه ډېره زیات استعمال نه شي، او اوبه دومره وڅښلی شي چې د اوبو رنګ دغه شي خدا بیا ټوله ورځ ده. نو د دې اوسنۍ روژې خو دومره مشکل نشته، چې کله د اوړي روژې وي هغه باید سهار کې ډېر کم خوراک وکړی شي او اوبه زیاتې وڅښل شي.
بله او ډاکټر صاحب راځي بحث په دې سره راټول کړو، یو ځل بیا د سپارښتنې ممکن اوریدونکو ته تکرار شي چې څه وکړو له ماشومتوبه تر څو مو په ځواني یو دغه راز بیا په زړبدۍ کې یا هم په زړوالي کې پښتورګي سالم پاتې شي او د وجود نورې برخې مو هم سالم وي. لاندې عمومي سپارښتنې د خبرونې په پای کې ډاکټر صاحب مهرباني.
هغه خو لږ څه دادی چې موږ باید ټول وجود صحتمند ساتو، ټول وجود صحتمند ساتو هغه لپاره من باید اول دا لري چې قرآن دغه باندې خوب ولرو او د شپې خوب ولرو او د ورځې منګ آرام موکا ولرو، او دا نه پس یې منګ چې کوم خوراک بیلنس یا متوازن خوراک، نو خوراک باید پروتین هم وي، باید وټامین هم وي، باید کاربوهایډریټ هم وي، باید فیټ هم وي. زموږ خوراک پروتین چې دی دا په دال کې دی، غوښه کې دی، دې شیانو کې دی، ویتامین چې دی هغه په سبزیانو کې دی او په فروټو کې دی او میوه کې دی او فیټ په اندازه باندې غواړم ته درو دی زموږ د خوراک یلس پنځل سیسټم باید هغه نه راشي نو یو داسې لایف سټایل چې موږ ټول آرام مولرو متوازن خوراک مو کو ورزش مولرو او ذهني آرامتیا مولرو زموږ صحت هم خوي او ورسره پدمن ګرځیم خوي
په همدې سره اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پایته رسوو ل تاسو نه مننه چې دغه پروګرام ته مو اړیکه ونیوله ځانګړې مننه ل خپل میلما د کابل په حیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي ل متخصص ډاکټر نعیم جان مومن صاحب څخه ډیره ډیره مننه ل تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر دې ځای را سره واوریده
بلکہ دا تور جمے وا